د کرخي پغاړه
د کرخي پغاړه خبرونه کې د شاهین بونيري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه اوریدونکو پرون یعنی د جنوري په شلمه باندې د پښتنو په وطن کې په ټول نړۍ کې چرته چې خلک د امن پام تدار دي د خان عبدالغفار خان بچا خان او د رشمه کلیزه منځله خان عبدالغفار خان د پښتنو په سیاسي تاریخ کې د غي پټول نس تاریخ کې د غي په کډوري تاریخ کې یو ستر شخصیت ته چې خپل ټول ژوند دی د پښتنو د ترقه د غي د پرمختیا او د غي پټولنه کې اصلاحات او تا وقف کړي وو په دغه لار کې بلاد قید او بند تکلیفونه او سختۍ برداشت کړي دي پښتنو ته د علم رڼا او پوهې او شور ستوري او مشالونه پریخي دي خان عبدالغفار خان د عدم تشدد خبره کوله او هغه په نړۍ کې د عدم تشدد په نامه باندې پیژندل کیږي د امن په نوم باندې پیژندل کیږي د مینې په نوم باندې پیژندل کیږي بیا هم خان عبدالغفار خان چې د کوم وطنو په کومه خاوره کې سترګې غړولې وي په کومه وطن باندې خپل ځواني او خپل ژوند تیر کړی وو او په کومو خاورو ته چې هغه د مرګ نه وروستو په کومه خاوره کې ښخ شوی دی هغه خاوره د نفرت هغه د جنگونو هغه د تعصب او هغه د تشدد ښکار ده دا ولې یو ډېر غټ سوال دی نن په خبرونه کې په دغه موضوع باس کوو ما سره د خبرونه په لومړۍ برخه کې د ډېر اسماعیل خان د پښتو ادبیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر طارق خان برخه اخلي ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر ډېره مننه طارق چې تا وخت وستو مو سره د خبرونه کې رالی مونږ سره به د خبرونه کې د عبدالعلي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان صاحب هم راځي د خبرونه کې به مونږ د ایډورډز کالج د پروفیسر لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب سره هم خبرې کوو خو د خپل باس پیل کوو د ډاکټر طارق خان نه ډاکټر صاحب لومبي تاسو خو په دې موضوع باندې څېړنه کړې ده پی ایچ ډی کړې ده مونږ چې د باچا خان خبره کوو د نن دور د نوي کول تا او مونږ ته وایو چې باچا خان څوک نو مونږ به ورته څه وایو
شاهین صاحب چې باچا خان په خپل باندې یو فکر نوم دی د یو نظر نوم دی او تر ټولو مهمه خبره ده چې باچا خان زه داسې فکر کوم چې باچا خان واحد هغه شخصیت دی یا واحد هغه چې مفکوره او فکر دی چې دا به په هر وخت کې او په هر دور کې ریلیونټلی متعلقه به وي پښتنو ته ځکه چې زموږ د پښتنو د وطن کوم حالات دي او اوس کوم جوړ دي نو په دې کې به موږ په هر لمحه لمحه باندې باچا خان متعلقه وي او د هغه فکر او افکار به متعلقه وي یو څو مثالونه ویلی شو
جی جی جی
په نږدې ورځو کې موږ وینو د نن دا کورمو ولسوالۍ چې دا په دې کې وجوهات په نورو ویزه دغه نه نظر انداز کوم خو کومه مسلکي شخړه چې رامنځته شوې وه نو دغه مسلکي شخړه کې باچا خان دا فکر لري چې ټول مسلکونه ټول مذهبونه دا د مینې او د احترام مذهبونه دي نو په دې وخت کې به هم موږ ته د باچا خان دغه فکر چې ټول مذهبي هماهنګي به وي د ټولو مسلکونو او مذهبونو به احترام وي نو باچا خان موږ ته په دې کې متعلقه دي
جی جی خپل خبر جاری وساته جی
نو کومګه وګورو چې په دې وطن کې د بدمنۍ کم صورت حال دی په دې کې د بیروزګارۍ کم صورت حال دی په دې کې دا کورنۍ تشدد دی په خصوص د ښځو او د ترانس جنډر په اړه چې کم تشدد روان دی په دې وطن کې کده دیموکراسي او د حکومت ولیکم بحران او مسله روانه ده نو په دې کې د باچا خان هغه تعلیمات چې دي هغه نه صرف زموږ لارښوونه کولی شي بلکې زموږ زیات ستونزې هغه حل هم کېدی شي د باچا خان دغه افکارو په رڼا کې ځکه چې زموږ ټولنه بلکې زه دا خبره ډېر په دغه سره کوم چې زموږ ټولنه چې دا یو نرواکه ټولنه ده دا ماته ده دا ماته دا په دې کې د خوځو اشتراک او شمولیت هغه شان نه دی د ژوند په مختلفو پړاوونو کې هغه چې دی هغه د دغه پیښه له ساجي او دغه عمل نه بهر کړی شوی دی.
باچا
خان واحد شخصیت دی چې په نړیواله توګه باندې چې کوم د فیمینیزم یا د خود حقوق خبره ده، د باچا خان فکر چې کوم دی په انساني تکریم باندې یقین ساتي، هغه غواړي چې د خپلې ټولنې کې د ژوند د هرې مکتبې فکر او د هر جنس او صنف خلق چې دی یو شانتي کردار ده.
تاسو نورم خبرې کوم طارق خان، تاسو نورم خبرې کوم زمونږ یو بل ډېر محترم ملګری سړنکار لیکوال ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دي. ارمان صاحب تاسو ستړي مشي ویم په خیر؟
قدر منو سيزام تاسو ستړي مشي ویم ټول اوریدونکو ته او تاسو همکارانو ته هم.
بس مونږ ډېر خوشبخت یو چې تاسو وخت وېستو مونږ سره رااله او د باچا خان پاړه برا سره خبرې کوي. ما طارق خان نه ساده پښتنه وکړه غستا سنم کومه او هغه دادا چې مونږ د دې نوي کلتا باچا خان ورپیژنو یا غي زمونږ ته پوسو کی چې باچا خان سوکو نو مونږ به تاسو جواب وایو.
جی بالکل، داس سدا چې خپل اتلان یا خپل مشران خپل ته پیژندل دا نه صرف یو انفرادی دغه د ذمہواری ده، بلکې دا د انفرادی سره سره اجتماعي ذمہواری هم ده. او په دغه ذمہواری کې ظاهر خبره ده چې ریاست شامل وي، ټولنه شامل وي، خاندان شامل وي، نو دا د غوی ذمہواری ده. باچا خان څوک د بد مرغه زمونږ ټولنې یا زمونږ په سیمه کې چې دا کم تاریخ ته په اغه رنگ باندې په اغه انداز باندې نه دی وړاندې شوی. دا غي ډیر وجوهات دي د هندستان د ویش نړوان دي چې دلته کم سیاسي دغه اړې غړېو په اغه باب له باندې په باچا خان باندې د انګریزانو لخوا یو قسم دغه پروفایلینګ کېدل، بیا د مذهب د خلکو د طرف نه یو بل قسم پروفایلینګ کېدل. نو دغه ټول سیزونه دي چې د باچا خان د شخصیت په حواله باندې یو قسم داسې کردار ادا کړی دی چې اغه مناسب نو او اوس ډیر زیات ضرورت دی چې هغه کردار مخه تراشي. ما خپل بچی اکثر تپوس کوي چې باچا خان خسړې او بابا بیا د جیل ته ولتلو، د خودمره عمر په جیل کې تیر کړي دی. ما شومان تپوس کوي ځان پویا کوي کنه.
اسه ارمان صاحب، ارمان صاحب بخنه غواړم څومره عمر تیر کړي دی باچا خان په زندان کې؟ چې کم ډیر مستند حواله ده ټیک خبره
دا سی دا چې په دې حواله باندې خو دا د باچا خان د زندان عمر چې کم دی نو په دې کې څه جلاوت نه دی، سم ملک بدرای دی او څه زندان دی کنه. خدا خټول په زندان یا په کېد کې راځي. نو ته د څه خلکو تحقیق سلور دیر شکاله د څه و دیر شو اته دیر شکاله پورې مختلف دغه دی دا دورانیا هغه مونږ ته مخې ته راوړي او د هغه لپاره هغه بیا خپل یو پیمانه ټاکلی وي چې د چا دا کم راځي نو کې دی شي چې هغه ملک بدرای یا د جلاوت نه یا د پخپل کور باندې د بندیوانو کولو اغه دورانیه ورکه نه وشمارلې. نو په دغه بنیاد باندې دغه څو کلونه فرق د سیړنو ترمنځ اغه موجود دی.
تاسو د ماشوم خبره پوره کیږي، تاسو چې ما نه ته پوس کی چې بچا خان څوک دی، اغه جیل کې ولې د مو وخت تر کړه؟
بالکل، او چې بچا خان خسړې دی نو جیل ته خو بد خلک زی، بیا د اولی چې کم دی دا بچا خان جیل ته ولې تللو؟ نو دې خبره باندې ظاهر خبره ده چې ته اوس ماشوم پویای، بیا هغه پورا یو ډیر زیات ساينس هم غواړي، ډیر پوهنه غواړي، یا مطلب د ماشوم د نفسیاتو په حواله باندې هغه ته جواب ډیر زیات ګران شنو. دا څنګه چې مونږه د خپل وړو ته دا خبره مونږ ته ګرانه شوې ده چې باچا خان سره د دې هم یو غټ سړی دی، دا مونږ دی ته نشو ویلې. داسې قسم ډیر سیزونه شوي دي او هغه دغه رنګ پریزنت شوي دي چې هغه په بنیاد باندې د باچا خان تشخص هغه یو سوالیه نشان د وړو سره د ظلمو سره هغه جوړ شوی دی. ورشتیا خبره دا ده چې هغه د خپل پیړې د دې خطه تر ټولو لوی سړی دی او د پښتنو د پاره د خپل قام قبیل د پاره د دې خطه د پاره دغه تعلیمات نه صرف په هغه وخت کې بلکې اوس نور ډیر زیات لازمی شوی دی، ډیر زیات اړین شوی دی، ضروری شوی دی. هغه چې په هغه وخت کې کوم خبرې کولې هغه داغه دشمنان هم نن منی چې یاره باید مونږ دا خبرې په هغه وخت منلې وي او که اوس یې مونږ منی نو به د ور ختیری نه دی اگر چې تاوان مو ډیر زیات کړی دی
تاوان هم کړی دی
بهرحال
جو تاوان هم کړی دی بالکل ډاکټر صاحب تاسو تر اعظم د بادشاه خان یو وینا را سره ده د اسې اور وغیرہ یادو چاغا سمر دردمنو د خپل قوم تا د خپل خلکو تا اوغه چې پاغه یعنی د 1900 پر لسیزه کې کوم خبره کړی دا او ماغه صورتحال وسوم دی د بدون پکې نه درغلی د بادشاه خان مختصر خبرې دا اور بیا ډاکټر طارق خان تر ازو غسر خبرې کو
دښمنان مونږ په خپل کور کې ټوکړې ټوکړې کړې نای څه به له دا مامن دې دا مامن دې دا ودیر دی دا باید وړې دی څنګه ټوکړې ټوکړې کړی بیا لو دا افسوس خبر دادا چې بیا په کور کې لګول دی نو تاسو د خپل طاقت نه خبر نه خدای پاک چې یو تاسو لا کوم مطلب کړی دی داسې ملک بل قوم لا ورکړی نه دی او ما بیا ته وایي چې تاسو نه دا طاقت درکړی دی دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته خو افسوس خبره دا ده چې خدای مونږ کوم طاقت راکړی دی نو هغه طاقت مونږ د مخالف په مقابله کې نه استعمالو هغه طاقت مونږ په کور کې استعمالو داسې وینه چې زمونږ سهار فریدي جمبیری تبگنیدی دشمنیدی بغزدی کنه دا چاپ دا نیو پختون پر پختون تا پیتی فاقی دا ترما پا خوشحاله خوشحالنی دستا پا خوشحاله خوشحالنی ترما خیل نگواری دستا خیل نگوارن ترما پا بربابی خوشحالیگی دوسرا پبل بل گیا خوشحالی کا تو جان پر فکر ہو کے اور جلدی نہ پایا جو چاسو تھا اپیل کروں اور دیکھ پر مشران کا اپیل کروں کہ دل تم پہ شکار نہ کہو جدی قوم و زمد کا پارا کہو اور نہ قوم و مد و مشرک ملک لے من چول قوم دے ہو بابا اولاد دیو من چول بخشانی ہو میں سردا وعدہ کہوے
بادشاہ خان چې د خپل قوم نه لوز اغسته چې د خپل قوم د پوهې د پاره به کار کوي یو داسې پښتون مشر و چې خپل ژوند د خپلو خلکو تعلیم او پرمختګ ته وقف کړی و دا هغه باور و چې ټولنیز اصلاحات او تعلیم د پښتنو یووالی او د پرمختګ لپاره اړین دي ډاکټر صاحب طارق خان دا خو د بادشاہ خان دریز و دا خو د هغه مبارزه وه خو موږ په د خپل وطن کې وکاته د وزیرستان تر سواتا په سکولونو باندې بریدونه وشو د فساد او د تشدد د وجې زمونږ د زده کړو لړۍ چې دین وغه اغیزمن شوې د جنکو په تعلیم باندې بندیزونه لګید او لاوس پکې د استادانو د اغوا کولو او د غي د وجلو لړۍ پیل شوې ده نو دا هر ستات د بادشاہ خان د تحریک تضاد ښکاری اینټی تیسیز ښکاری د غي د ریپلیسمنت یو کوشش ښکاری دا سپې نامه نه ده د ته څنګه ګورې
داسې دا شاهین صاحب وو چې په دې حالات چې کوم دي او یې موږ وینو په دې کې اکثر موږ یو تېروتنه کوو چې د بادشاہ خان دغه تعلیمات چې هغوی کومه دغه ژمنه کړې وه د کوم خلکو نه دغه ژمنه اخیستې وه د هغې کردار په کې موږ د نظر وغورځوو خو دا څونه حالات چې روان دي په دې کې د ژوند هر مکتبه فکر خلک چې دي سفر شوي دي نن هم د بادشاہ خان د فکر تسلسل روان دی هغوی خپله هڅه کوي هغوی خپل یو نظر دی او په دغه نظر صرف نظر نه دی د دغې دپاره عملي توګه باندې پوره پوره خاندانونه سفر شوي دي پوره پوره کورنۍ سفر شوي دي او نن هم د دغه شانتي ګواښونو سره مخ دي نو دا خو داسې نه ده چې یعنی ما ته داسې ښکاري چې د دې درې عوامل دي زمونږ د دې وطن کې چې کوم حالات دي او روان دي لومړی خبره دا ده چې موږ په یو ګلوبل ویلج کې اوسېږو چې ویني حالات چې کوم دي د یوې سیمې د یو وطن حالات په بل وطن باندې سره داسې دي د یو ملک حالات او واقعیت چیرې په بل ملک باندې سره انداز کیږي. زمونږ په دې بل خصوص زمونږ د کومو جغرافیې چې دا د عالمي قوتونو یو غویمن په دې کې تیر شوی دی او تر دې دمه الله روان دی، مختلفې پالیسۍ او مختلف سیاستونه شوي دي. نو دا تشدد چې کوم پیدا دی د کومو بده ورځ کې ده، د دې یو غټه وجه چې کوم ده دغه بین المللي قوتونو د مفادات او د هغوی جنګونو او د هغوی فالسو ده.
ښه، د باندې ډاکټر صاحب، ښه ساری، تاسو خپل خبره پوره کړئ. جی 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 جی،
دویمه داسې ښکاري چې بالخصوص د باچا خان وطن چې دی چې دا د کوم ریاست سره تړلې دي، دغه ریاست هم د فالسو دا نتیجه ده چې زما وطن نن پور کې دی، زما وطن نن د بیروزګارۍ د مسلې سره مخ دی، زما وطن د جنگ د حالات سره مخ دی. نو دویم دغه ده راځي او بل زه دې باندې هم هیڅ باک نه کوم او باید چې د باچا خان فکر مونږ ته دا وایي چې د خپل ځان محاسبه هم ډېر ضروري ده. او پښتانه به هم باید خپل محاسبه کوي، صرف ما خیال نه دی او بل دا خبره به هم زیات تر حده خپل کشش او کوم هغه به نه لیدي چې مونږ ټول عمر بلته بوته نیسو، ټول عمر دا وایو چې پلاني دا وکړو، قوت دا وکړه، دا قوت دا وکړه. سوال دا دی چې تاسو وکړو، نو پښتانه به هم د ځان محاسبه کوي که خپل ژوند بدلول غواړي. ځکه چې باچا خان که تاسو وګورئ د هغه تحریک مقصد دا و چې هغه لکه مونږ وینو نن سبا چې کوم دی قومي ریاستونه دي یا قومي ریاستونه چې دي، نو هغه د قام جوړول نه عمل. باچا خان لول ریاست نه دی جوړ کړی، باچا خان اول قام جوړو، چې قام جوړ شي، قام برابر شي، نو دا خپل خود مختاري، بلکې د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پښتنو خو لیرني واکمنۍ هغه کړی دي، خو هغه بیا سنبال دي.
بالکل سنبال کړی نه دي، او او او
سنبال کړی نه دي. نو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ چې څوکوري زمونږ د وطن د خاور د خلق دا د تر خپل د خپل قومي احساس سره او د خپل محاسبه یې کړی، خپل اصلاحي یې کړی.
رازو دی موضوع د رازو خا او جی ز ب ډاکټر صاحب د لګه ډاکټر ارمان لبا لګه مخور کما ډاکټر صاحب دا د باچا خان چې کوم پیغام او د دې په کمیونیکیشن کې سم مسله شوې د چې مونږ ته نه رسیدلې یا زمون خلک کې هغه بدلون نه راغلی کوم چې باچا خان غوښته، او کنا د دې پر ضد باندې قوتونه دومره قوي وو چې هغه د دې رڼا خورېدو ته نه د پریخي. تاسو دا څنګه نه لایس کوي؟
دا څنګه دا د باچا خان په کمیونیکیشن کې هم مسله نه و، بل د باچا خان د کردار ته ډایرکټ د ډاکټر طارق پختونیار دغه وکړله، اشاره وکړله. د هغه خو کمال او د هغه خو ځانګړنه دا و د باچا خان چې هغه په یو مارشل ریس کې هغه خلک چې هغه تبا غرسنی او جنگجو ویل کېدل، په هغه کې د عدم تشدد خبره نه صرف کوله، بلکې په خپل وخت کې په دغه خلکو باندې هغه عدم تشدد منلی وو، او عدم تشدد د پاره هغه یو بے وسلی پوز چې هغه د نظم طرف ته اشاره کوي چې نظم لازمی دی، نو بے وسلی پوزونه هغه جوړ کړیو، په زرګونو خدایي خدمتګاران هغه جوړ کړیو، په سوونو ادارې هغه جوړې کړې وې. نو داسې نه دا چې د باچا خان چې کوم تصور دی په هغه په وینا کې ډیر زیات ګران دی، هغه په عمل کیا ډیر زیات مشکلات لري. دا څنګه ده خو د دې ختی بدبختانه دغه داسې د صورتحال داسې دی چې دلته کې زګنم همیشه د پاره دا یو پالیسی پاتې شوې ده چې دلته کې ته د سکیورټی سچویشن جوړ کا، نو دا نور ټول خبرې بیا دې ته خلک په خپل غاړک دي چې تعلیم ولې نشته او دا ولې نشته او دا ولې نشته دی. نو دلته کې همیشه د پاره د سکیورټی د سچویشن چې کوم دی په دې کې سلا سونه ارادي تور شعوري تور هغه شامل وي، او هغه اوم د تشدد د لارې نه یا د جان مال او د عزت د عدم تحفظ د وجه نه داسې یو صورت حال جوړ وي چې په هغه کې خلک په خپل د تشدد طرف ته راغب کیږي، په هغه کې خلک د تشدد د ګلوریفای کولو کوشش کوي، تشدد مقدس کوي. نو په دې بنیاد باندې زه ګڼم چې لکه دا صورت حال د باچا خان چې کم ارمانونه وو هغه په هغه طریقه باندې مخې ته ځکه نه دي تللي چې په دلته کې سیمایز سټیک هولډر چې کم دي، سیمایي سیاست چې کم دی، او بیا قومي سیاست چې کم دی، بیا د هندوستان د ویش نه بعد چې کم صورتحال دلته کې جوړ شوی دی، دا تمامي عوامل په دې کې شامل دي. ځکه مونږ ګورو چې را دا یو بیانیه یا دا یو د باچا خان تعلیمات چې کم دي دا مونږ ته کمزور ښکاري، خو رښتیا خبره دا ده چې دا سیده نه، خبره بالکل د دې الټه ده، بالکل د دې متضاد ده چې باچا خان کمې لاسته راوړنې کړې وي یا اوس هم چې کمې هڅې روانې دي د هغه د تسلسل، د هغه د فکر د تسلسل، هغه نن په هسکه غړای باندې د خپلې هغه خبرې توثیق کوي. بلکې ما خو مخکې ورته اشاره وکړه چې دشمنان یې توثیق کوي چې تشدد باچا خان به وي، تشدد زیږوي، تشدد په تشدد باندې نه ختمیږي، زیاتیږي. دا خو یوه فکری خبره هم ده، یوه عام ولسی خبره هم ده. نو عدم تشدد ډیر زیات لازمی دی، هم په عمل کې، هم په فکر کې، هم په نظم کې، او زموږ په ژوند کې په انفرادي توګه باندې هم. باچا خان دغه حوالی سره خپل تعلیمات نه صرف په درونی ساحه کې دننه، په بیرونی ساحه کې او په سیمه ایز تمامي سیاست کې دغه تعلیمات مخې ته راوړل. البته نن ښکاری نه، نو زما خیال دا دی چې په هغه باندې چې دا کم بیرونی انویسټمنت شوی دی، دا هغه کردار په دې کې ډیر زیات دی.
ها، دې باندې نورم خبره کوو چې د باچا خان پیغام په خبرولو کې دغه د مینې او د امن او د تشدد د خبرې په خبرولو کې بیا زمونږ د نسلونو څه ذمہواري وا، او موږ خپل ذمہواري تر کومه حده پوره کړې ده. دغه باس لرازو خو یو وړوکی غونډه کې دماغ لو بیا رازو د باس په وړاندې بوزو.
جبر پخل زان منم نئے منم
مشال لیډو د وګي خبرونه اورې د کرخه په غاړه او د خبرونه کې د خان عبدالغفار خان باچا خان په ژوند او مبارزه باندې خبرې کوو. ما سره په دې خبرونه کې سیرنکار ډاکټر طارق خان او لیکوال او سیرنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ملګری دي. طارق خان ته تر اعظم کله چې مونږه د باچا خان د پیژندګلو خبره کوو، دغه د فکر د پیژندګلو خبره کوو او پښتنو ټولنې ته ګورو، نو پروپیګنډا دام کیږي چې باچا خان خو د هندوانو ملګری وو، باچا خان خو کانګرسي وو. سره د دې چې باچا خان د مذهب سره څومره مینه وا یا دغه چې کوم زده کړه وه، سره د دې چې دغه میرمن چې دن وغه په بیت المقدس کې خخه ده، سره د دې چې هغه د روژې او د مانزه او د اسلامي قدرونو ډیر زیات پابندي به کوله، خو د هغې باوجود باچا خان په یو بل انداز کې وړاندل کیږي. نو دا چې باچا خان څنګه ښودل کیږي پاکستان کې کتابونو کې، نصاب کې، په میډیا باندې، دې باره کې سوای تاسو؟
دا چې شاهین صاحب چې دین ارمان صاحب مخکمه خبر وکړم، په دغه خبرې په تسلسل کې راځي چې دلته باچا خان چې څنګه او څنګه کار دی چې خلکو ته ورسېږي، په هغه صورت نه ورسېدو. ما زه بیا دا خبره کوم چې دلته ځینې قوتونه، ځینې خلک دادي چې هغوی کړي دي، لکه د دې خو دادو ولی خان کوم کتاب چې دی رښتیا رښتیا دي، یا دا د خدای شي مدار تیری کول دی ټوک کې که تاسو وګورئ، دا کتلي دا قسم د باچا خان په جنګلو اولس ته ورکولو کې او په دې کې خورې لوی انویسټمنټ شوی دی، ډېر لوی کار شوی دی، فکري جاری شوی دی. په هر جمعه کې، په هر مانځه کې، په هر جنازه کې، په هر جلسه کې، په هر جلوس کې د باچا خان د سیرې د شو کولو کوشش شوی دی. نو دا خو فتوا هم د بلوا، پیسہ هم د بلوا او خوله هم د بلوا. نو په داسې وخت کې خدا وغیره خبره وی چې کوم دلته د دې خاورې او د وطن یو اتل او یا مشر چې دی، هغه داسې و چې جنګلو کې نه صرف دا چې خپل خلکو، بلکې د بهر خلکو ډېر نیک کردار ادا کړی دی. بل تاسو کوم خبره وکړه د نصاب په والا؟ نه په والا، په نصاب کې باچا خان نشته. نصاب کې باچا خان نشته، که په نصاب کې باچا خان وای بڑا صورت حال ابھی مضمون پتو کا شامل کرے سیویل باچا خان دے ڈسپلن بائک چیلا دے ڈسپلن پتو گا باندھی خدا دا خبر لما تاسو به په دې تیر 2019 دیارلس پوری دلته پښتونخوا ټول ځای جدي صرف پښتو نه، هغه کې اونکو، هغه کې سرایکي، بانکي کوار، هغه کې نور شپږ ژبې دي پښتونخوا لازم شوي دي. پر هغې باندې عمل درآمد ونه شو، د پښتو کتاب نه پرېښودل کېږي، د باچا خان مضمون یا دغه به څنګه پرېښودل شي؟ مسله خو دا ده، حال دا دی چې دغه آئینی ته ور دا پیسه شوي ده چې دا شپږ ژبې به تر دولسم جمعات پورې د لازمي مضمون په توګه باندې پراویږي، ویل کېږي بار دې استاد هغه نه دي عملي شوي. نو ته باچا خان په نصاب کې نه شته، زه داسې ګڼم چې باچا خان که رسېدلی دی، په خپل قوت رسېدلی خلکو ته، او داسې خلک نن هم شته چې هغوی د باچا خان د ولس او د قام او د وطن ته او د خلکو ته رسولو کې
پیجنگلو یا داغ د فلسفی یا داغ د مبارزی د پیجنگلو چکمی ہسی شوی دی، نو دیگ د پختنو ونڈ سمر دا، د پختنو سمر تند دا، د پختنو سمر خواہش تھی چاہ باچا خان پیجنی، تر اس پورے چپاغ بان کمی سیڑنی شوی دی، سمر شوی دی، چا کڑی دی، او بیا د پښتنو برخه پکې سمره دا غیم لګه تجزیه وکي.
ډیره مننه. څنګه چې طارق خبره وکا چې باچا خان د یو ډیسپلن نوم دی، زه بالکل دا خبره تاییدوم او بیا تکراروم. د هغه غټ نخې یا غټ دلیل دا دی چې باچا خان په خپل ژوند باندې، په خدایي خدمتګارانو، خپل ملګرو او په خپل باندې، په دې تحریک، په خپل هلو زلو باندې سلور سلويخت کتابونه لیکلي وو. د هغه نه بعد په دې تحریک باندې تر دې دمه پوري د یو سیړنې مطابق یو سل پنځه اویا کتابونه په کامی تحریک باچا خان او خدای خدمتګارۍ باندې لیکلی شوی دی. که هغه د کرخې دی غاړه دی که د کرخې هغه غاړه دی، بیا هر کال چې موږ ګورو نو په دې حواله باندې آگاهی خبرداری هغه زیاتیږي، او د باچا خان د فکر په باب له باندې چې په هغه کې کم کلیت دی، د یو کام جوړونې چې کم نوې ساينس دی، رښتیا خبره دا چې باچا خان د هغه خپل ولسی دانش او اخلاص په بنیاد باندې هغه ټولې کړې د یو بل سره داسې تړلې وې چې ک تعلیمی سلسله ده که د سیکولرزم سلسله ده، باچا خان صرف خپل دین ته احترام نه لرلو بلکې د نړۍ تمامي ادیانو ته یو ډیر لوی احترام عملی فکری هغه لرلو، او دغه د دین علاوه د تعلیم په برخه کې د رفاه عامه په برخه کې د کام جوړونې چې څومره ساينس هم دی، نو د هغې تمامي اړخونه هغه باچا خان په خپله پوره کړي وو، او د هغې نه بعد ولی خان هغې ته یوه ساینسي بڼه هم ورکړې وه، او د جدید ریاست یا د نوي ریاستونو چې کم لوازمات دي د هغې د پوره کولو دپاره پوره پوره قربانۍ یې هم ورکړې وې. لکه تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې د دې کام د تاریخ لیکنې د پاره باچا خان خپل زوی ته باقاعده اضافي ځمکه ورکړې وه چې دا ته د دې د پاره په کار راوله چې ته د دې کام او د دې خدایي خدمتګارو د قومي تحریک تاریخ ولیکي. کده غرنګي مونږ ګورو د پښتنو په تاریخ لیکنه کې د خدایي خدمتګارانو کومه ونډه ده، هغه ډیره زیاته ده. بیا په تعلیمی ادارې قائمولو کې کومه ونډه ده، هغه ډیره زیاته ده. ادبي اصناف ټول پرفارمینګ آرټس تاسو وګورئ په دنیا کې یو ډیر غټ سیز دی، د دې ابتدا هغه کړې ده، د ډرامې ابتدا هغه کړې ده، د اخبار ابتدا هغه کړې ده. نو دا هغه فکر دی چې نن ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې دا کړای څنګه په هغه دور کې ټول یاد کړې شوی وي، نه صرف یاد کړې شوی وي بلکې په دې باندې عمل درآمد هم وو، پښتنو کې قبولیت هم وو. خو زه بیا هغه خبره کوم چې دا د سیمه ای سیاست د پاره یو داسې مورچه جوړېدلا چې په دې سیمه کې بیا خلک خپل سیاست په دغه انداز نه شو کولی، دا په کم چې اوس کوي که د باچا خان فکر ته د باچا خان ملګرو ته دا مکمل او شوی وی چې هغه وده وکي هغه پرمختګ وکي.
نن زه غواړم چې ستا او د ډاکټر طارق خان په دې باندې ملګ وره، ما مونږ چې د سوشل میډیا باندې ګورو یا بعضی مقالې ګورو د باچا خان چې کم ناقدین دي یا په هغه باندې نیوکی کوي هر وجه نه چې کوي، نو هغه دا وایي چې د جناح صاحب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټو، گاندھی چې دی هغه هندوستان غوښتو هندوستان یې وګټو، بچا خان پکې منځ کې پاتې شو، ځکه چې د ویژن کلیئر نه و چې زه به چرته ځمه، اول د کانګرس سره ملګری او بیا چې دی د پاکستان سره د وفادارۍ حل پواخسته. نو دا یو دا سوال ډېر په ساده انداز کې کیږي، خو د دې په شا خو نورم ډېر نزاکتونه دي او ډېر تاریخ پروت دی، تاسو ته څنګه ریسپانس ورکوئ؟
دا ډیر بنیادی سوال دی. یقینا په سوشل میډیا باندې هم او په اکیډیمیا کې هم دا سوال مخې ته راځي، خو رښتیا خبره دا ده د دې سوال په اړه کې هم د باچا خان د تشخص د وهلو کوشش کیږي. په ډیره بخانه سره زه وایم چې دغه نیت باندې دا سوال کول بل مان لري او د ځان په هولو د پاره بل مان لري. باچا خان هیڅ کله هم د خلکو د تقسیم د ځمکه د تقسیم قائل نه دی پاتې شوی. د متحده هندستان خبره وا پاغه متحده هندستان کې د باچا خان اند په تمامي رښتیاو په تمامي سیاسي ویژن تمامي شعور سره بالکل روند دی، پاغه کې هیڅ قسمه کیسه نشته. باقی کوم خبره ته جتا سو اشاره وکړه چې جناب پاکستان غوښتو هغه پاکستان وګټلو او گاندھی هندستان غوښتو هندستان یې وګټلو، د دې خلکو نه زه دا سوال کوم چې دای کله دا هندستان غوښتو، دای خو متحده هندستان غوښتو، او کوم خلکو چې دا تقسیم کړي دي اوس خدا غوي کتابونه هم راغله چې یرا دا پکم داویش پکم بنیاد باندې شوي دي، پکم اساس باندې شوي دي، او پدې کې کم کم خلک شامل وو، کم خلکو کم اراده وي. نو زما په خیال باندې چې اوس دا خبره اسانه شوي ده چې د متحده هندستان خبره وا، مونږ هندستان ویشل نه غواړل، باچا خان به وی ولی خان به وینو، بیا رستو د ویش او د نور ویش تقسیم چې کم دی هغه به نه کېدو. نو دا خبره کول چې یاره باچا خان په خپل ویژن کې کمزورې وو، یا د وکالت نه وو، یا د کمزوري وا، زه خپل د دې سره اختلاف لرم، او د دې اختلاف د پاره د هغه وخت د دشمن، د هغه وخت د دوست، او بیا د درېمګړو تمامي د غچ کم دی، تمامي سندونه چې کم دی، هغه مونږ ته دا خبره ډیره په اسانه باندې رونوي چې دا هندستان ویش د چا پریکړه وا، او د دې په شا باندې حقيقي کردارونه سوک وو، او د دې د مخکې د پاللو په حواله باندې د کوم خلکو کردار اغه ته ګوتنیول پکار دی، او چې چا ته ګوتنیول پکار دی اغه ته ګوتن نه نیسو، الته کې باچا خان بیا د قربانۍ ګډوري جوړو اغه ته ګوتن نیسو چې تا خو هیڅ همراو نړ.
ٹھیک دا تاریخ خانہ دا باچا خان میراث سے دے، یعنی منگ چغ د لیگسی خبر رکھو، د فکر پا والا، دا تھاٹس پا والا، دا غد لوی مبارز دے، دا غد کار پا والا، ارمان سے پیڈر پا وضاحت سرا خبر اوکڑا، دا لیگسی چې دا داغ میراث چې کم دے، دا اوس چې منگ کم و تیرو سر مخیو، بدمنے سر مخیو، د دې بحران سر مخیو، نو دې بحران نه پراوتو کې دغه میراث زموږ سره سمرسته کولی شي.
ڈاکٹر شاہین صاحب ماں وسنگ خبر اکڑا جی خبر بیا سر تکراری دی ہو بادشاہ خان ماؤلی بی سی پو خبروں کی بادشاہ خان صرف منت پوس وقت کے متعلقہ نہ دے بلکہ یا مطلب چپکم وقت اگر تحریک شروع کرے ہوگا متعلقہ نہ ہو یا مطلب اس چکم دے یا زدا سے گرم چباب دعوتن جو پل ذاتی اور زائی ریاست ہو لگی اور حکمرانی ہو لگی اور پل اشتمنی اور پل واقعی ہو لگی باچا خان بگیا میں کا متعلق آئی باچا خان ابکار باسی دی چدا پہر دور کی متعلق دی باچا خان قلم غیر متعلقہ نشی کے لیے شاید دو وقت بدلو سرا ذہنی ابکار یا ذہنی شخصیات یا ذہنی اطلاعان پختنوں اور غیر متعلقہ شی باچا خان با غیر متعلق
کدا
بلکہ دا سیم گڑم چیدہ کم پتا سو مجھے بھی داؤس ہندوستان کانگریس باچا خان پہ ٹریبیوٹ تھوڑا
بالکل بالکل
وہ کچھ لوگ دعوائی چھ باچا خان غیر متعلقہ دے وہ ہندوستان میں ہوں ابھی متعلقہ گئی
دم دس گا جی
اس کے علاوہ پختان پختانہ کی رقم صورت حال سر مختی چھ پاگے کی خوب بنیادی ضرورت چھ نور کلا نزیات دماغ خیال دادی چنین د باچا خان دا افکار ہوگی اور ادھر افکار ہو پرنا کی تک نقبل خاور نقبل الس سرا اترون دا ټول مسلکون مذہبون احترام
صحیح
دا خود دا حقوق پالنا جمہوریت ناستا خبر
جی جی طارق خان ما سره ډاکټر صاحب او جی ډاکټر سویل خان را سره دی نو دیر بم لګه مقور کو ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر ډیر مننه جی ډیر مونږ سره جی ډاکټر سمیع الدین ارمان دی ډاکټر طارق خان دی او همدغه د باچا خان د ژوند مبارزه خبره کو تاسو د باچا خان چې کوم د تعلیم د پاره کار دی دغه غټه مبارزه د پغی باندې سیړنه کړي دا کاروم کړي دی او تاسو معلومه کړی ده چې بادشاہ خان څومره سکولونه جوړ کړي وو نو کلګ راته د خپل سیړنې په اساس باندې معلومات را سره شیر کړي شریک کړي چې بادشاہ خان د پښتنو د پاره څه غوښته او هغه میراث هغه د بادشاہ خان سکولونه هغه نظام هغه په دې نوي دور کې چې موږ د ډیرو مسلو سره مخ یو هغه چرته دی کوم ځای ولاړ دی په کوم ځای کې موجود دی زمونږ د ډیرو خلکو لاسرسي ورته نه رسی نو کدی باندې را سره لږ معلومات شریک کړي
مننه شاین صاحب داسې دی چې سکولونه باچا خان چې کله شروع کړ نو د هغې نه مخکې یو ډېره مشاهداتي جایزه اخیستی شوې وه د پښتنو د مسلو او په هغې کې دا خبره راوتېدلې وه چې زمونږ پښتانه چې دي نو هغه په رسمي توګه باندې تعلیم یافته نه دي او د تعلیم نه ډېر بهر دي نو کوم چې د سرکار تعلیم دی نو هغه
د فیرنګي خدمتگار پیدا کړي، نو کچری مونږه د خوري بچی پیدا کړل او داسې متبادل نظام تعلیم امرا واسطه ده، نو مونږه با په دې کې کامیاب شونو. بیا د یغې نه پس باچا خان په کال 1921 کې، د یغې نه مخکې کال 1910 کې، بیا په 1913 کې، خو اخیری تحریک چې کامیاب 1921 کې او داسې په ټوله پښتونخوا کې تقریبا هغې آزاد اسلامیه های سکولونه جوړ کړل یو سل او سلور دیرش، او دا د ډېر اسمل خان والا تر د مانسیری پورې په بیلابیلو سیمو کې
خجی یو سل سلور دیرش خجی
یو سل سلور دیرش. بیا دا چې نو د ډېر ډېر غټ امپیکټ ولرلو په هغه وخت کې، هغه داسې ولرلو چې خلکو د سرکاري سکولونو نه پاغه کړو کې ماشومان راویستل او په دې کې داخل کړل، اور دیغه وجه دا و چې دلته ذریعہ تعلیم چې دغه پښتو او دلته چې ساينس چې دغه په دې طریقه خودل کېده چې په دې باندې واړه پیشي شوري تور باندې او تھیوریټیکل کانسپچوال او تھیوریټیکل دغه فریم ورک چې نه کلیر شي. دغه رنګه مذهبي تعلیم چې دغه خلکو سبق په خوایې ویني په دې سکولونو کې مذهبي تعلیم چې په معنا او په تفصیل شروع شو، نو دا چې دی خلکو تغیر اټریکشن ورک او اغیراله خپل بچی په دې کې داخلون شروع کړل. خو بیا تاسو ته خبره تلګي د فرنګي حکومتونو پاغه کې اغیر ډیر زیات کوشش وکړ چې دا نظام تعلیم ناکامه کی. پاغه کې بلا قصې دي چې اغیر څه کړی دي، یعنی هغه مهذب قوم چې اغیر په خپل تعلیم پرچار کو خو چې اغیر دې تعلیمي تحریک سره څه کړی دي، نو هغه کما تاسو ته شروع کړل نو ټول پروګرام په هغه تیر شي. خو د اغیر باوجود هم د تعلیمي تحریک چې دی نو د کال 1910 وختم پورې سروایول وکړ او د نتورک کې د 9000 نه زیات ماشومانو سبق وي. هغه وخت کې 9000 چې دی نو په پښتونخوا کې ډیر لوی تعداد و. د دې نه علاوه چې دی نو د سکولونو څنګه چې سمې دي نرمان شي بوې د اغه کانسپچوال او تھیوریټیکل فریم ورک د عملی توګه باندې دا سره راغی چې به دلته ډرامه رااله دلته لومبه چې کوم دی نات په دې دغه کې ویلې شو، آزاد سکول کې ویلې شو، دلته مشاعره رااله، دلته اخبار راغی، نو دا تاسو ویلې شي چې دا تعلیمی تحریک چې دی نو دا د تحریک په معنا او په مفهوم او په ډیفینیشن باندې مکمل و. د دین مخ کې چې کوم تحریکونه راغلو نه غي کیسه نیمګړتیا وي وي، خو په دې کې هیڅ قسمه نیمګړتیا وي نه وي. نو د دې وجنا دا اثرات چې دین دوه شو. اوس چې تاسو څنګه سوال وکړ چې بای اوس منګه آغا، نو په سناس شکل کې ګوره دغه دغه سکولونو تسلسل یو اړخ داري چې په کال 1910 وختم کې ډاکټر خان صاحب چې کله وزیر اعلی نو هغه دغه سکولونه او سرکاري سکولونه دواړه زم کړل. دا انټیګریشن چې نو دی دا اثر وغورځو چې کوم سرکاري سکول او هغه کې پښتونو ته شروع شو. اوس مونږ چې کوم سبق ویلې او تاسو چې کوم سبق ویلې نو مونږ خو په سرکاري سکول کې ویلې دي. زمونږ نه پس جنریشن چې شروع شوې دي نه غي پرایوټ سېکټر ته تللی دي، نو مونږ که پښتو وځ د کړه دا نو مونږ هم د اغه د باچا خند تعلیمي تحریک پیداوار یو، ځکه چې مونږ په سرکاري سکول کې پښتو ویلې دا پښتو مې از د کړه دا، او زمونږ چې کوم استادانو یا زمونږ چې کوم اغه کتابونو مصنفینو اغه ټول د اغه تحریک پیداوارو، نو لکه هغه چې پسناسه شکل کې دغه تحریک سره وابسته و. بیا دغه دغه تحریک چې سونه ادیبان پیدا کړی دی او هغه ادیبانو چې په ټولنه کې سونه شعور پیدا کړی دی، غزان وړي باس ته ډیر زیات اکیډمیک باس کې دي شي.
بالکل.
نو موجوده وخت کې اگر چې یو پیرډایم شفټ راغی، هغه پیرډایم شفټ دا راغی چې زمونږه د ګورنمنت پبلک سېکټر نه پرایوټ سېکټر ته د وخت کې 32% اډوکیشن لاړ. کم اډوکیشن چې پرایوټ سېکټر ته ځي، هغه پرایوټ سېکټر کې د باچا خان تعلیمات نشته یا نه خودل کیږي. خو ات د سیم ټایم مونږ سره سوشل میډیا رااله، د سوشل میډیا د لارې هغه ګیپ هغه پورا شو. نو د دې وروجنا نن سبا که تاسو ګورئ زه اکثر چې پوسټ کوم، نو د پنجاب خلک، د سند خلک، د مختلفو د بهر ملک نه خلک پاغي باندې کومنټونه کوي. د دې مطلب داري چې اغي اوس د سوشل میډیا د لارې په دې خبره خو پوهې شو چې د مطالعه پاکستان کې مونږ ته سوي دا دروغ او باچا خان چې دین او هغه یو ټرو هیرو دی، د قان د ملک یو غټ هیرو دی.
صحیح.
او دا مونږ ته چې دین دا مونږ غټه طریقه باندې خو دلی شو، نو اغي ګیپ سوشل میډیا کور کړی.
خجی ډاکټر صاحب تاسو ته براشم، ډاکټر سمیدین ارمان صاحب مونږ کته په دې تیرو
لسو پنځه لسو کالو کې چې بادشاه خان د کوم قدرونو د پاره یا د کوم ادارو جوړولو د پاره مبارزه کوله، لکه هغه د هنر خبره کوله، اپ معاشره کې د رورولې او د یووالي خبره کوله، د تعلیم خبره کوله، د برداشت خبره کوله، د خزو د امپاورمنت خبره کوله، او په خپل وسایلو د اختیار خبره کوله. دا ټول باندې بریدونه وشو او د دې د منځ وړلو کوشش وشو. دې ته تاسو څنګه ګوره؟ دغه چې دا خو د بادشاه خان دا خبره بالکل انټی تھیسس ده، داغي بالکل مخالف خبره ده، متضاد ده.
بالکل دا تاسو یو صحیح نمائندگی یا هغه یو صحیح سوال راپورته کړی دی. تیرو سموده کې سو اونې وړاندې دی زما د مخ یو رپورټ راغلو چې را په افغانستان کې درې سلور سو کتابونو باندې پابندی لګیدلې ده په موجوده رژیم کې. په هغه کې په دې یوویشتمه پیړۍ کې چې نن د هیڅ نه هیڅ قسمه سیزونه پټ نه دي، ډاکټر سوهیل صاحب هم ته اشاره وکړه، بیا هم په داسې قسمه کتابونو باندې چې هغه د خپل وسایلو، د خپل اختیار، د خپل کامی شعور، د خپل خاورې خبره کوي، په هغه باندې پابندی لګیږي. د ملنګ جان په نغمه باندې هم پابندی لګیږي. سکولونه، کالجونه بند دي، د ښځو تعلیم ناروا دی، او کم تعلیم کې چې د سر تقسیم نو دا تعلیم یو اکائی ده، د دنیوي او اخروی تقسیم یې هم پیرنګی دلته راوړی دی، هغه نور لګیا دی پخیږي. نو ظاهره خبره دا چې دا خلک د دې ځای دی، دا شعور د دې ځای دی. باچا خان چې د کوم خلکو ته کوم تعلیمات ورکړي دي، بیا په تسلسل کې هغه تر اوسه پورې پاتې شوی دي. د هغه رښتیا او د پټولو د پاره، هغه رښتیا دروغ ثابتولو د پاره، نه صرف په کامی سطح باندې، په سیمه ایز سطح باندې، په نړیوال سطح باندې، په دې خطه کې د عدم تحفظ صورت حال جوړول، اړې ګړې جوړول، هغه صرف هم په دې وجه باندې دي چې د دې خلکو هغه کم صحیح صورت دے کا هغه مخه ترازی، نو دا ټول ظلمونه به ثابتېږي. هغه ک درونی دی، هغه ک بیرونی دی، هغه ک نړیوال دی. نو بالکل دا یو صورتحال زموږ مخه ته دی، خو ضرورت د دې خبره دی چې بادشاہ خان یعنی ګور په دوه ټکو کې دومره لوی فلسفه مخه ته راوړې و، د کام د جوړونې چې سړی له کار مګوري، کار له سړی وګوري. دا د کام جوړونې هغه ساينس دی چې په دې باندې نور خلک کم قسمه آئیډینټیټی، کم قسمه پیژنګلو جوړول غواړي، اغا مختلف نصابات راوړي، اغا مختلف قسم بیانیې راوړي، او دغه رښتیا یا دغه چې کم صحیح صورتحال دی هغه په د پټولو کوشش کوي. خو اوس هغه وخت را رسیدلې دی چې رښتیا زه اکثر یو خبره کوم چې د دروغو د یوې معنی د پاره د رښتیا یو سرک ډیر زیات کافی وي، او هغه یو سرک هم یو ډیر غټ امید را پیدا کوي. نو زه ګڼم چې وخت سره سره با بادشاہ خان نور را ژوندۍ کیږي، نور را زرغونیږي، او دغه تعلیمات رښتونی او هغه رښتونی تعلیمات به د تمامي جوړ دروغ جو راجوڑے دروغجن پیجن گلوائے راجوڑ ساختونا راجوڑ شناختونا چکم طول دروغ دی اغبا دو وقت سر سر دو بچا خان تعلیمات سپینوی دغه رشتیا بخلکو تمخی تراؤڑی.
دیر مننا ڈاکٹر سمیع الدین ارمان صاحب. ڈاکٹر طارق خان وقت کم دی زکت اصطر نور خبر نشکو ولو خوزی دیر مشکوری ما ڈاکٹر سوہیل صاحب، ڈاکٹر طارق، ڈاکٹر ارمان صاحب، تاسو درې واړو قدرمندو مېلمنو ډېر مننه چې تاسو رااله مونږ لم وخراک او مونږ پوه کړو د بادشاہ خان په کار باندې، دغه په مبارزه باندې. تاسو د ټولو قدرمندو ډېر ډېر مننه، او د اوریدونکو هم ډېر مننه کوم. هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ.
Stop. ځان ورنا کوم دانستوا دغه سود په ځان ورنا کڅو کرا کاندي دنیا خوبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا کم معشوقی دا عاشقانو دل ایمان دے زبا چالا درس جہاں ورنا کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم چوک پا امیر ایش میری دل برو صدقی لری خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر کردگار قدر ہم لرم مکور کے آدینار زد نارا در ہم نلرم پکور کے ولی نو
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15500
او 1800 کیلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسختن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
لپٹی پسپیے ہوں نے وہ پگا پہلے دلو پٹی پیس کے نیو پگا پیلے گلشن تو پکم سو بدلا سنا تڑم نفرت ڈونا منیشت دے سما کتاب کی د نفرت ڈونا منیشت دے ہمیشہ محبت خلق سنا تڑم محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی ستا محبت میں پسینہ کے غرزنگ گنا وقی دے عباسن تب تر سو پورے بندنا تڑم دا گل پپالو بد شند پر ہرنا تڑم
دا مشال ریڈیو خپرونی دا سهار لسلورو تر شپگو بجو پا منزنه سپا شپگ سوا یوش کلو هرتز دا سهار لنهو دا ماخام تر شپگو بجو پا لندو سپو دو لزر یو سلو لس دیار لزر پینز سوا اتیا پینز لزر او سوا پینز شپیتا او او لزر ات سوا اتیا کلو هرتزا او د ماخام لشپا گو تر اوو د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپک سوا یوش کلو هرتز اوریدل شي.
سامی پارا مخی جی نندستر گو میرا جی بدن میں اور کڑ دے ران لری شیچ سامی پارا مخی جی اور ران لری شیچ سامی پارا مخی جی من می شوی یار سر دی ملاقات گڑ وڈی بی گنا پسر دزار لکمن سر پروتیم شبی قدر زمان کی می حیات گڑ وڈی پلم سنشنا پر انما سر شور کڑی دی نندستر گو می رازی بدن می اور کڑی دی کڑی افسوس چی دا چا یار نمک حرام خیجی اورا نلری شیچ سامی پارا مخیجی نندستر گو میرا زی بدن میں اور کڑی دی ران لری شیچ سامی پارا مخیجی اور ران لری شیچ سامی پارا مخیجی شکر دی چی مینا کی دی فیل نکڑما غما زانو سر کوچ کوا پشاڑا پسل دی نبا دی زما مور پسیل نکڑما ما پہرشنا صفا یقین دارور کڑے دی میور کڑی دی ور سرا پجیب کی پٹ دٹا گے دا مخی جی اورا نل رشے چی سامی پارا مخی جی نم دسترگو میرا زی بدن میور کڑی دی نل رشے چی سامی پارا مخی جی اورا نل رشے چی سامی پارا مخی جی